راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړاندې ډرامې ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې لتر ټول ځانګالو خلکو سره د مرستو د دوام خبر ورکوي. د امریکا سفارت نن پنځم په خپل ایکس پانه کې خلی چې د سفارت سرپرست ادم سنټر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لمرستی علي کلی کلیمنت سره کتلیا ور سره په دې اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری څنګه او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د نفوسو کډوالو او مهاجرینو اداره په څه ډول کولای شي په افغانستان کې تر ټولو زیان ګالو افغانانو ته د مرستو او نورو وسایلو په لیک ډول کې ګډ کار وکړي خبرې وکړي. د امریکا سفارت ویلي چې په دغو مرستو کې چې اندازې نه ده ښودل شوې او ژمی مخکې به دغو خلکو ته رسوي په هرات کې له زلزله ځپلو سره مرستې هم شاملې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي په تیرو دوو اونیو کې د هرات 240,000 زلزله ځپلو کسانو ته غیر خوراکي مواد او د نورو اړینو توکو مرسته رسولې ده. شاوخوا 20 ورځې وړاندې په هرات کې زورور زلزله وشو چې د ولایت لویدیز ګڼ کلی ویجاړ کړل. لومړی زلزلې وروسته هم په دغه سیمه کې د لکتر لګه څلورو نورو زلزلو او ګڼ شمېر ټکانونو راپورونه ورکړل شول. وچا تیر ماښام په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له زلزله ځپلو سره یې په مرستو کې خیمې، کمپلې، پلاستیکي ترپالونه او نور اړین توکي شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وایروس لا هم په افغانستان کې تید دی او سږ میلادي کال یې شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې دي. یونیسف پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې د پولیو دغه شپږ وړه مثبتې پېښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. یونیسف وایي په ګوزن د اخته شوو شپږو ماشومانو له ډلې یو ماشوم مړ شوی، یو نږدې دی چې فلج شي او څلور یې بېرته د رغېدو په حال کې دي. یونیسف له ګوزن د ماشومانو د ژغورنې وزنی لاره د واکسین تطبیق بللی دی. د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین یو کمپاین هم روانه اونۍ د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره شو. د بریتانیا حکومت په چارټر یا کرایه شو الوتنو کې له پاکستان هغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر پیلوي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې بریتانیا ورسره د ویزې ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې لومړۍ الوتنه نن پنجشنبه ترسره شي. د راپورونو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون بریتانیا ته د لیږدولو په شرایطو برابر شاوخوا 3,250 تنه په اوس وخت کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسي. د بریتانیا حکومت په پام کې لري چې الوتنو کې دغه افغانان د دسمبر میاشت تر پای بریتانیا ته ولېږدوي. د بریتانیا حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې پاکستان په هغه هیواد کې ټولو افغان کډوالو ته چې د دوی په وینا د هستوګنې قانوني اسناد نه لري د روانې اکتوبر میاشت تر پای وخت ورکړي چې له دې هیواد ووزي کنه په زور به وباسي. روسیا او چین پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړلیک مسوده ویټو کړه او متحده ایالتونه او بریتانیا هم په دې اړه د روسیې لخوا وړاندې شوې د پریکړلیک مسوده رد کړه. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخې د متحده عربي اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه خو د دې شورا لسو غړو یې ملاتړ وکړ. برازیل او موزمبیق د دې پریکړې لیک مسودې ته له رایه ورکولو ډډه وکړه. وروسته د امنیت شورا د روسیې لخوا د وړاندې شوې پریکړې لیک مسودې چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله رایه واخیستې. دې مسودې ته روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او ګابون مثبت رایه ورکړه خو د امریکا متحده ایالتونو او بریتانیا هغه ویټو کړه. د دې شورا نه نورو غړو ورته له رایه ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیل د حماس د وومینټی لبري دروسته په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلي هستوګنځایونو د اوسیدونکو د غچ اخیستونکو بریدونو په وړاندې خبرې وکړې. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم انتونی البانی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دغو هستوګنو د افراطي اوسیدونکو لخوا بریدونه په منځني ختیځ کې پر اور د پټرول شیندلو په معنا دی او هغه باید ودرېږي. د نوموړي په خبره د غبرت کوونکو سره باید حساب کتاب وشي. بایدن یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د اسرائیل فلسطین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د دو دولتونو د حل لارې په اړه به کار ته دوام ورکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نور ټولنیز ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوجیکي پلوالۍ وزمک پو سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه آزادی رادیو ته پریخېدي.
السلام علیکم نبیولا زابلی لزابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندرېږي نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن د ولسوالۍ وسیدونکی یم. زما د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشن ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه وچې دیوبند نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دا غزما ژغ د لوړپورو چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي. هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت بنی کلکلي ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه ده. موږ د زمینداور کانال ته وکاږي د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله لرو. ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکر به راکاږي چې ما ساده څرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږده. مزمه د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي. چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولې اوبه درلودې، ولې وې یا کاریزونه، هغه اوس پر سل ګزه، اتیا ګزه، یو نیم سل ګزه، ان تر 200 ګزه پسې په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی. تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوي. دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کمی موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بنسوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریتو خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ٹولو کارکون کو او اوریدن کو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه زمولی یحیی شهید د فراه ولایت د گلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د گلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د گلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلی ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري، او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو، یا مثلا د اوبو د پیدا کولو، یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلق ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم، عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د عمانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وی. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د عمانو کار بند سي، دا ډیر خطرناک بوټی دی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کوي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازی خان ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازی خان کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي، چې نن بدر سبا تقریبا دا د دوه کاله کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کلینیک هم 15 بسترېز و، هغه 40 بسترېز سوی دی. تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هېڅ کو هغه نه تور کړی دی. وازی خان ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور سوی دی. هېڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي، او نه والی صاحب، او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توسو سره دا وایم چې د مخابراتي شبکې د زر تر زره فعاله شي، او هسپتال چې د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي، او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک ته هغه باید مرجانې ته راشي. ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهاره تر نهاره شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. اونې کې هله هله د چروغ او جوړ به وسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت هم نه ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو انتن راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه انتن راکړي موږ ته، روشن او MTN، ځکه چې خلک ډېر ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسوځي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریانم نه یې مټر کې ورور دغه بالا خو ستارانم نه د 40 روپۍ هم نه جوړي زړه مټران دلته چوار شروع پر دې زنجیر مراو ګرځو پر هغه زنجیر مراو ګرځو چې اسناد مونږ د جوړ کړی بالا 1000 کالداري پر زړه مټر باندې مست غواړي د اسناد پر زور امارتي د زړه امارت اسناد مست پراته دي هغه نه منی بالا خو اسناد وای اسناد وای جوړ کی ورته مټر ته نموز وس دغه خوښ لري چې د مس پیغام پر لور کور مشرانو پر ور وسو چې موږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې زو هغه زنداور بې خواته زو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو نو هلته دغه دې سه شان دا باره خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان اوړو نو د 40 روپۍ موږ نسو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ تاسو راپورونه دلته خدای کی په دقیق ډول اورو کوم چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو لري نشر کیږي. موږ خو خوشاله یو د دقیق دی او موثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره داغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته هر څه په صفر دي هیڅ تجارت وجود نه لري هیڅ نشته لاندې باید وایو کو ته وایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټاپه ولاړ ده حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه او سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه ورور. موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو. د دې ټولې خپرونې اورو ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتماً ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجه ثبت شو خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پل تخنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب وړاندوینه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل. که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دویم دغه کار نشي کولای. لیکن یو خبره چې د یادونه بسو موږ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر څه فعال دي د هغې نقشې ولرو د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولای شو کوم تدابیر ونیسو. د جلبې
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده. یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم ته تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومره څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو. لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدیده شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به هم حتما اورېدلې وي. لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو. لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی. لیکن د شیشو دی رالوېدل یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځت للو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخی دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي ګمبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورېده. پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی وسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پام دې سیمه کې وي، کله نه کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428 19. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428 19. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویم افغان بسم شمیره ده 0001 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پورې
تاسو ته شاوخ تر شي جاري شته پروګرام د خدای پمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په اول قدم کې د ازادې رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او هیلي وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسئ. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0685950 یو ځل بیا تکرارو مارې با شماره ده 0685950. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 1 2 5 0 9 0 3 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو له زر در کی
ازادي رادیو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د راګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 9 4 0 9 5 3 0 3 0 د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزه ک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نومیږي. تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درکه سوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو وس را سره نشمه راستا او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جغاوري هم کدارنګ د ته یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ په غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ستا هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی. لومړنی افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 9. یو ځل بیا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 0 8 شمیره زل بیا تکرارومه، یعنی 0 8 0